الان میزبان شماست. از من خوش آمدین به استودیو.
ډیر زیات مننه اسید سمی عباس قدرمنو دوستانو ته په یو بل خبرونه کې هرکلی وایو. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه بیلابیل ریپورټونه لرو، خو پیل له خبرونو کوو. د امریکا ولسمشر اعلان وکړ چې د 2014 کال تر پایه به د دې هیواد 9800 سرتیری او د 2018 کال تر پایه به 5500 سرتیری په افغانستان کې پاتې شي. ولسمشر غنی په افغانستان کې د امریکا د ماموریت تمدید هرکلی کړی او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې به واوري چې د ملګرو ملتونو د اټومي فعالیتونو څارونکي اداره وایي ایران پر وخت خپل پخوانیو اټومي فعالیتونو په اړه معلومات ورسره شریک کړي دي. بشپړ خبرونه واوري. د امریکا ولسمشر اعلان وکړ چې د 2014 کال تر پایه به د دې هیواد 9800 سرتیری او د 2018 کال تر پایه به 5500 سرتیری په افغانستان کې پاتې شي. بارک اوباما پرون مخامه ویل چې په افغانستان کې به له افغان امنیتي ځواکونو سره د روزنې او ملاتړ په برخه کې د دې هیواد سرتیری خپل ماموریت ته دوام ورکړي.
I've decided to maintain our current posture of 9800 troops in Afghanistan.
ولس مشر اوباما وای ما پریکړه وکړه چې دا وسنی شمیر یعنی 9800 نظامی ځواکونه به راتلونکي کال یعنی 2014 کال تر پایه په افغانستان کې پاتې شي. د دوی ماموریت به تغییر نه کوي. زموږ ځواکونه به د دوه کوچنیو وظیفو ته چې مخکې مورته اشاره وکړه ادامه ورکړي. د افغان امنیتي ځواکونو روزنه او د القاعده څار. وسمهال امریکایي ځواکونه په کابل، باګرام هوایي اډه، جلال آباد او کندهار کې ځای پر ځای دي. د امریکا ولسمشر وایي هغه پلان تغییر کړی چې لمخې به د دې هیواد ځواکونه یوازې د سفارت تر بریده په کابل کې پاتې کیدل او تر هغه وخت چې و دې ولسمشر د هیواد ځواکونه به په کابل، باګرام، کندهار او جلال آباد کې حضور ولري. بلخوا ولسمشر غنی په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت په اړه د هیواد د اخري پریکړې هرکلی کړی. خغل غنی د امریکا د ولسمشر لخوا د اعلان یو څو ساعت وروسته د وزیرانو شورا په غونډه کې ویل په راتلونکي کې به امریکایي ځواکونه د افغان امنیتي ځواکونو پر روزنه او ملاتړ او همداراز د تروریزم پر وړاندې په مبارزه تمرکز کوي.
اگر افغانستان با ثبات امریکا
دی وی امریکا یو باثبات افغانستان په خپل او د نړۍ په ګټه بولی دلته پاتې کیږي، ځکه چې دا د حکومتدارۍ په برخه کې د ملاتړ او اقتصادي پیاوړتیا په برخه کې له ژمنو څخه دي. افغان ولسمشر ټینګار وکړ چې افغان امنیتي ځواکونه نظامي وړتیا لري او کولی شي د خپل هیواد په بشپړه توګه دفاع وکړي. په بروکسل کې د ناټو عمومي منشي یان ستونبرګ هم په افغانستان کې د امریکایي ماموریت د تمدید هرکلی وکړ او دا پریکړه په افغانستان په ګټه وبلله. د پوینا ناټو هم پراتون کې څونه کې په افغانستان کې د غوښتنې ملاتړ د ماموریت په اړه موافقه کوي. ریچارډ اولسن به د امریکا لخوا د افغانستان او پاکستان لپاره د ځنګړي اساسې په توګه دنده پیل کړي. تر دې مخکې د غندند فلمن پر مخړه چې دورې د سپتمبر په میاشتې په 13مه کې پای ته ورسیده. خغل اولسن به د نومبر میاشتې په 13مه نیټه په افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځنګړي اساسې په توګه دنده پیل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویلامې لمخې ریچارډ اولسن به د هغو پروګرامونو او پلانونو مسولیت پر غاړه لري چې د امریکا د ملي امنیتي ګټو په پام کې نیولو سره په افغانستان او پاکستان کې د ثبات او سوکالۍ لپاره پلي کیږي. تر دې مخکې خاغلی ولسن په پاکستان کې د امریکا د سفیر په توګه دنده ترسره کوله او تر هغې مخکې په کابل کې د امریکا د سفارت لخوا په پرمختیايي او اقتصادي چارو کې د رئیس په توګه دنده یې لرله. خاغلی ولسن په متحده عربي اماراتو کې هم د سفیر په توګه پاتې شوی. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د زیمبابوې له ملي ټیم سره د 500 ورونو یو ورځنۍ لوبه ترسره کړي. د افغان کرکټ بورډ سلاکار فرید هوتک له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
لکه څنګه چې تاسو ولیدل د چیرمن 11 زیمبابوې لوبغاړي په وړاندې افغانستان لوبغاړي شي لوبغاړي سره کړې هم دا ډول انشاء الله د ملي لوبغاړي په وړاندې هم زموږ لوبغاړي پوره چمتواله لري.
د افغانستان ملي ټیم به د زیمبابوې له ملي لوبغاړي سره د اکتوبر تر 30مې پورې 15 ورځنۍ لوبي تر سره کړي. زیمبابوې د نړۍ له هغه لس لوبډلو څخه یو ده چې د کرکټ د نړیوال فدراسیون بشپړ غړیتوب لري. اوس هم بل یو داسې خبر چې له افغانستان سره تړاو لري. یو افغان پوځي افسر چې تیره میاشت په امریکا کې د پوځي روزنې په یو پروګرام کې د ګډون پر مهال ځان پټ کړی و د مونټانا په ایالت کې د پولیسو لخوا نیول شوی دی. د امریکا یو سرحدي مامور ګرایج ډوب وایي نوموړي په سر کې ادعا کوله چې د منګولیا د خو وروسته یې ومنله چې افغان دی. چارواکو د تنین په نوم د دې افغان پوځي افسر سره د امریکا لغوه شوې ویزه هم موندلې. د نوموړي ویزه له دې کبله لغوه شوې وه چې نوموړی په تگزاس کې د نورو افغان افسرانو سره یو ځای له پوځي روزنې څخه ځان پټ کړی و. نوموړی اوس بیرته افغانستان ته د استول لپاره د پولیسو په توقیف کې دی. بلخوا درې نور افغان پوځیان چې د امریکا په ماساچوست ایالت کې په ګډو پوځي تمریناتو کې برخه لرله تیره میاشت وروسته لاغې ونیول شول چې دوی کاناډا ته د پناه اخیستو لپاره وختل. د ملګرو ملتونو د اټومي فعالیتونو د څار اداره وایي ایران پر وخت خپل پخوانیو اټومي فعالیتونو په اړه معلومات ورسره شریک کړي دي. د اټومي انرژي نړیواله اداره وایي چې د جولای میاشتې د موافقه لیک پر بنسټ یې پلټنې پر مخ ځي. دغه اداره وایي چې د نړیوالې اټومي انرژي ادارې رئیس یوکی امانو به د دې تحقیقاتو اخري ارزیابي د ډسمبر د میاشتې په 15 خبره کړي. د ملګرو ملتونو د اټومي فعالیتونو د څار اداره د ایران د اټومي تاسیساتو په اړه پلټنې پیل کړي ترڅو یقیني کړي چې په غزه کې اټومي وسلې نه جوړیږي. ایران پوخا بیا بیا ویلي چې اټومي پروګرام یې د انرژۍ د تولید لپاره کاریږي او د اټومي وسلو د جوړولو نیت نه لري. د اوکراین له څلورو نورو هیوادونو سره د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د غیر دایمي غړو چوکۍ ترلاسه کړي. په دې ډول اوکراین اجازه ترلاسه کړه چې د دې هیواد د بحران په اړه له روسیې سره له ډیپلوماټیکو لارو خبرې وکړي. روسیه په دغه شورا کې دایمي غړیتوب لري او همداراز د ویټو حق لري. د اوکراین ترڅنګ مصر، جاپان، سینګال او یوراګوای وکولای شول چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غیر دایمي غړیتوب د 2014 او 2018 کال لپاره ترلاسه کړي. د دې هیوادونو دندې به د 2014 کال د جنوري له لومړۍ نیټې پیلېږي. دغه 15 هیوادونه د لیتوانیا، چیلي، اردن، چاډ او نایجیریا ځای ناستي شول. یوازې 15 هیوادونه یعنی امریکا، برتانیا، روسیا، چین او فرانسا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دایمي غړیتوب لري او د ویټو حق هم لري. دا و خبرو. دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نو واوریدل. تاسو کولای شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم وګورئ. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو مطالب لرو. د امریکا ولسمشر په افغانستان کې د دې هیواد نظامی ماموریت د 2018 کال تر پایه پورې تمدید کړ. په دې اړه ریپورت سربیره مو په همدې موضوع د افغان ولسمشر اشرف غنی له عکس العمل نه خبرو. په سلګونو دینی عالمانو او د دینی مدرسو طالبانو په یوه غونډه کې د افغانستان د خلکو امنیتي ځواکونو پر ضد د وسلوالو مخالفانو هڅې غندلې دي. په دې موضوع هم ریپورت لرو. د کندهار په غورک ولسوالۍ کې د روانو جګړو له امله د لسګونو بې ځایه شو کورنیو له حاله مو هم خبرو. که وخت وو ځینې نور ریپورټونه به هم ولرو. یو کلی زر غږونه ډرامه هم له یاده مباسئ. د امریکا ولسمشر با په افغانستان کې د دې هیواد نظامی ماموریت د خپل ولسمشي د دورې تر اخره د 2018 میلادي کال تر پایه تمدید کړي. بارک اوباما پرون ماخام خپل خبرو کې ویل چې 9900 امریکایي پوځیان به د 2018 کال تر پایه ورسته به د 2018 کال تر پایه 5500 سرتیري په افغانستان کې پاتې شي. اوباما وایي په افغانستان کې امریکایي ځواکونو ماموریت به تخیر نه کوي او د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ او روزنې ته به ادامه ورکړي. ملالۍ بشیر په دې اړه نور تفصیل دروړي.
د افغانستان وضعیت د امریکا مشران اړ استل چې په افغانستان کې د دې هیواد ماموریت د 2018 کال تر پایه تمدید کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په سپینه ماڼۍ کې د خپل خبرو پر مهال ویل چې د ولسمشری د دورې تر پایه او د 2018 کال تر پایه به په افغانستان کې 5500 امریکایي سرتیري پاتې شي. د اوباما په وینا 9900 سرتیري یعنی د اوسنی شمیر سرتیري به د 2018 کال تر پای په افغانستان کې حضور ولري. د زیاته کړه چې امریکایي ځواکونه به پر اتلونکو تر دوو کلونو زیاته موده کې د افغان ځواکونو پر روزنه او له تروریزم سره پر مبارزه تمرکز کوي. د وسلوالو ځواکونو د سر قومندان په توګه زه به پرې نشدم چې افغانستان یو ځل بیا زموږ پر هیواد د حملو لپاره د تروریستانو په ټنځای په توګه وکاریږي. زموږ ځواکونه به په همدې خاطر په دوو کوچنیو او په عین حال کې سختو ماموریتونو کې ګډون ولري. لومړی د افغان ځواکونو روزنه او د القاعده د پاتشونو د تروریزم پر ضد مبارزه. باراک اوباما همداراز په افغانستان کې د امریکا د نظامی پروګرامونو د یو متعادل ماموریت د تمدید یادونه وکړه. د امریکا ولسمشر په خپلو څرګندونو کې ویل چې افغان امنیتي ځواکونه په کندوز ولایت کې د عملیاتو پر مهال خپل وړتیا څرګند کړه او پر ځان د بسیاینی پر لور روان دي. خو اوباما ټینګار وکړ چې تر اوسه د افغان ځواکونو دا وړتیا تر خپل پیاوړي برید نه رسیدلې او دغه ځواکونه ملاتړ مهماتو او لوجستیک ته اړتیا لري. د زیاته کړه چې پر مرستو سربیر افغانستان یو بشپړ هیواد نه دی او اوس هم له خطر ډک دی. د اوباما په وینا له دې سره چې په افغانستان کې د امریکا ماموریت پای ته رسیدلی دی، له افغانانو سره د امریکا ژمنې به د اوږدې مودې لپاره وي. نن امریکای ځواکونه د افغانستان په کلیو کې غزمنه کوي. موږ ځواکونه د طالبانو پر وړاندې په هیڅ ډول ځکنیو عملیاتو کې برخه نه لري. دا ماموریت اوس له افغانانو سره اړوند دي او هغوی د خپل هیواد د امنیت مسؤلین په خپله دي. لکه څنګه چې مې مخکې وویل، په داسې حال کې چې په افغانستان کې د امریکا نظامي ماموریت پای ته رسیدلی دی، د افغانستان او د دې هیواد له خلکو سره زموږ ژمنې زیاتېږي. اوباما همداراز د افغانستان د ملي وحدت د حکومت ستاینه وکړه او ویل چې د افغانانو په مشرۍ د سولې د هڅو ملاتړ کوي. اوس به آخري پریکړه د باراک اوباما پر ځای ناستي پورې تړاو لري چې په امریکا کې د 2018 کال له انتخاباتو وروسته په افغانستان کې د خپل نظامي حضور په اړه څه پریکړه کوي. د امریکا د ولسمشرۍ لپاره له کاندیدانو څخه یو شمیر کسانو له دې مخکې د اوباما پر دې تصمیم سخت انتقاد کړی و چې له افغانستانه به په بشپړه توګه امریکایي سرتیری وباسي. خو اوس د فلوریدا ایالت والی او د امریکا د جمهوري غوښتونکو لخوا ولسمشرۍ ته نوماندانو څخه یو جیب بوش وایي د افغانستان په اړه د ولسمشر اوباما له پلان څخه راضي دی. د یو شمیر امریکای چارواکو په وینا باراک اوباما په افغانستان کې د خپل هیواد د سرتیرو حضور او شمیر د ځینو نظامی قومندانانو پر خوشتنه تایید کړ. اوس مهال امریکایي سرتیری په کابل کې د بګرام په هوایی اډه او په جلال آباد او کندهار کې په دوو نورو اډو کې حضور لري. د امریکا ولسمشر وایي هغه پلان چې له مخې به یې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د سفارت تر بریده پاته کېدل تغیر سو، او تر هغه وخت چې دی ولسمشر دی د هیواد ځواکونه به یې په کابل، بګرام، جلال آباد او کندهار کې حضور ولري.
او موریدل چې د امریکا ولسمشر په افغانستان کې د دې هیواد د نظامی ماموریت خپل ولسمشري د دورې تر اخره یعنی د 2018 کال تر پای پورې تمدید کړ. ولسمشر اشرف غنی په افغانستان کې د امریکا د ماموریت په اړه د دې هیواد د اخري پریکړې هر کله کړي. خغلی غنی پرون ماخام ویل د امریکا د مشرتابه تصمیم یو ځل بیا له افغانستان سره د امریکا د اړیکو پیاوړتیا او نوې مشارکت څرګند کړ. ناتو هم د امریکا د ولسمشر د دې پریکړې هر کله کړي او د افغانستان په ګټه بللې. د ملالۍ بشیر په یو بل ریپورت کې به په دې اړه تفصیل وورو.
په افغانستان کې د امریکا د ماموریت د تمدید د اعلان یو څو ساعته وروسته د افغانستان جمهوریت ریاست ارګ د دې پریکړې هر کله وکړ. ولسمشر اشرف غنی په خپل څرګندونو کې ویلي چې د افغانانو په استازیتوب د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د پریکړې هر کله کوي چې له افغانانو سره د دې هیواد د همکاریو په اړه یې کړي. په ځانګړې توګه چې په امنیتي برخه کې په ستراتیژیک تړون کې د درج شویو مسایلو پر بنسټ همکاري کوي. شاغلی غنی وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او د تروریزم ځپل په افغانستان کې د امریکا د ماموریت ته تمدید اصلي هدف دی.
تمرکز امریکا د دوه بخشو
د امریکا تمرکز پر دوه مهمو برخو دی، یو پوهنه، تجهیز او د افغان ځواکونو پیاوړتیا، د افغانستان له ځواکونو ملاتړ. دوهم د تروریزم د ختمولو لپاره همکاري. افغانستان او امریکا ګډې ګټې لري او په دې چارچوب کې سیمه ییزې همکاري ته په کتو سره افغانستان د تروریزم پر ضد د غوره مرکز په توګه پیاوړی کیږي.
ضد تروریزم مورد تقویه قرار میگیره.
افغان ولسمشر ټینګار وکړ چې افغان امنیتي ځواکونه په نظامی توګه توان لري او کولای سي په بشپړه توګه د خپل هیواد دفاع وکړي. د شاغلی غنی په وینا د امریکا نوې پریکړه کولای سي د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ، تجهیز او نظامی پیاوړتیا او د زیاتوالي په برخه کې اغیزمنه ثابته سي. په بروکسل کې د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د دې پریکړې هرکلی وکړ او دا یې د افغانستان په ګټه وبلله. د دپوینا ناتو به هم پراتلونکو اونیو کې په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت په اړه موافقه ترسیږي. زه د ولسمشر اوباما د اعلان هرکلی کوم چې امریکا به د خپل سرتیرو اوسنۍ شمیر په افغانستان کې د 2018 کال تر پای پرېږدي او تر 2018 کال وروسته به هم په افغانستان کې د پام وړ حضور لري. دغه مهمه پریکړه ده او په افغانستان کې د ناتو او متحدو هیوادونو د حضور لپاره لار پرانیزي. په راتلونکو اونیو کې به ناتو په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت تر راتلونکو په اړه مهمه پریکړه کوي. د امریکا د ولسمشر د نوې پریکړې لمخې په افغانستان کې د دې هیواد نظامی ماموریت د 2018 کال تر پای تمدید سو او په افغانستان کې به 15500 امریکایي سرتیری پاتې کیږي. بیا هم ورستی پریکړې او د ځواکونو راتلونکو په امریکا کې په نوې مشرتابه پورې اړوند دي چې د دې هیواد د 2018 کال په انتخاباتو کې به غوړسي. یو شمیر څېړونکو وایي له دې ورسته باید د سولې په بهیر هم تمرکز وسي، ځکه چې له افغانستانه د ناتو او امریکایي ځواکونو وتل د طالبانو له شرطونو څخه یو دی. دی. د کابل خدمت گزاران په نوم یوې ادارې رئیس محمد امین فرهنگ او کارپو ازادي رادیو ته ویل د دې مسلې لپاره باید یو د حل لار وموندل سي.
دولت او حکومت طرفدار عزیزان و تقاضا هم دارند.
حکومت او دولت د دې پلویان دی او غشتنه اداده چې 16 ساعت ځواکونه چې ورسته لناټو سره یو ځای شول د امریکای ځواکونو په ګډون په افغانستان کې پاتې سي. خو د دولت وسلواله مخالفینو یعنی طالبانو دا شرط کشې شو ترڅو د افغانستان لخوا د دوی ټول شرطونه چې پکښې له هواده د بهرنۍ ځواکونو د وټلو شرط هم شامل وو ونه منل سي. هغوی هیڅ مذاکراتو ته نه دي حاضر. هغوی خپل موقف په دې توګه پیاوړی
کړ. اونا موقف خود رو اتر محاکم کرد.
لبلی خواد کابل پوهنتون استاد فیض محمد زلاند د افغان ځواکونو لپاره د امریکای سرتیرو روزنه مهمه بولی. د شاغلی زلاند په باور له افغانستان سره د امنیتی تړون پر بنسټ د اړتیا په صورت کې امریکایي ځواکونه شای په عملیاتو کې برخه واخلي. اوس مهال 9800 امریکایي سرتیري په افغانستان کې ځای پر ځای دي چې په کابل، بګرام هوایي اډه، جلال آباد او کندهار کې حضور لري. لدې مخکې د امریکا ولسمشر ویلي وو چې په افغانستان کې د دې هیواد ماموریت په 2018 کال کې د سفارت تر بریده پاتې کیږي، خو اوس ویل کیږي چې بارک اوباما د افغانستان د ماموریت په اړه وروستي پریکړه خپل ځایناستې ته پریښوده.
په افغانستان کې د جګړې شدت او له طالبان سره د پردي ترشا د ځینو افغان چارواکو همکاري
له هغه کسانو څخه چې تر ډیره پوزي پروګرامونه او د عملیاتو طرحې له دغې ډلې سره شریکولې، یو هم د چاردرې ولسوالۍ
د مورد خود بقاتیات رد میکنم.
ازادي رادیو په دې برخه کې ځینې اسناد مندلي او ریدلې مهیروي.
دوستانو زمغغل ازادي رادیو ناوري د رادیو په صفو سربېره چې په منځني صفدو لښپګ نیو په غنو خرنو کې د اف ام په 3.5 زمغ خبرونه اوري. کولای شي چې زمغ د وی پانل لاریم زمغ خبرونه په مستقیمه توګه واوري ازادي رادیو ډاٹ کام مو د وی پانې پاته ده. اوس برا شو دي ته چې لودیتي ورسپانې څوي احمد تکل ورته کتنه کړي.
واشنگتن پوسټ ورسپانې په خپل پرونی غنه کې د اسلامي دولت ډلې یادایش د بیرحمیو او په افغانستان کې د دې ډلې د جرړو په اړه یو مطلب خپور کړای. ورسپانې لیکي هغه مهال چې د داعش وسلوال د ننګرهار ولایت د سرشای سیمې وکړي تننه وتل نو د خپل دښمنانو پر ټپونو یې وچ مرچو پاشل. ورسپانې د عیني شاهدانو له قول لیکلي چې د داعش کسانو د یو شمیر کسانو لاسونه یې شیدلو غړیو تننه ایستل، ځینې په بمونو والوزول او نورو ته شکنجه ورکړي. واشنگتن پوسټ د عیني شاهدانو په حواله د داعش د وحشتونو کیسې بیانوي او لیکي کته هم په افغانستان کې د داعش ظلمونه په منځني ختیځ کې د دې ډلې د بیرحمۍ او ونکاس دی، خو په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې د ریخو او ظهور د څرنګوالي بڼه بالکل توپیر لري. ورسپانه لیکي اسلامي دولت ډله په منځني ختیځ کې خلافت غوړي، خو هغه وسلوال چې په افغانستان کې پر ځان د داعش نوم خي عادي او ساده غوښتنې لري. د واشنگتن پوسټ په وینا په افغانستان کې د داعش ډیری غړي هغه کسان دي چې د افغانستان او پاکستان له طالبانو څخه جلا شوی او ځینې نور هغوی چې د مولا محمد عمر لمړي نیورسته د طالبانو لیکو څخه بیل شوی او پر دې نوې ډلې ورګټ شوی دي. خو ورسپانه زیاتوي چې د دې ډلې په اړه لا هم یو شمیر پوښتنې بې ځوابه پاتې دي، مثلا دا چې آیا دا وسلول پر اختیا له هغه داعش سره اړیکې لري کنه چې په سوریه کې فعالیت کوي، او که د خلکو د پاملرنې لپاره یوازې د هغه لنوم څخه کار اخلي. او بله پوښتنه دا چې روښانه نه ده چې دوی دومره پریمانه پیسې او پرمختللې وسلې له کومه ترلاسه کوي. واشنگتن پوسټ په پای کې لیکي د سوریه او عراق برعکس چې داعش د شیعه او سنی ترمنځ توپیر کوي، په افغانستان کې هم برید کوونکي او هم قربانیان سنیان دي، او حتی د ورسپانې په وینا تقریبا ټول پښتانه دي. دلی ټلګراف ورسپانې په خپل پرونی غنه کې په کندوز کې د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون د بمبرۍ په اړه یو مطلب خپور کړی او د امریکایي الوتکو له حملې وروسته د دې روغتون تصویرونه خپره کړي دي. په یو تصویر کې د روختون وران دیوالونه او بسترونه او په بل یو کې د روختون په انګړ کې د انسانانو د مړو ټوټې لیدل کیږي. په یو بل تصویر کې د روختون وران ودانۍ او دیوالونه چې په مرمۍ لګیدلې دي، او همدارس د روختون د وران خونو په مینځ کې د مړو ټوټې په داسې حال کې چې مچان پر راټول شوی دي، او د واشنگتن پوسټ د خبريال په وینا بوی ټوله سیمه په سر اخیسته ده ښکاری. ورسپانه لیکي چې د دې تصویرونو په لیدو سره حتی دا تصور هم نشي کېدای چې دا څونه مخکې یو مجهز او عصري روغتون و چې د ناروغانو او ټپیانو علاج پکې کېده.
په سلګونو دینی عالمانو او د دینی مدرسو طالب علمانو په یو غونډه کې د افغانستان د خلکو او امنیتي ځواکونو پر ضد د وسلوالو مخالفانو هڅې غندلې. تفصیل به یې د خان محمد سین په رپورټ کې واورو.
دینی عالمانو د افغانانو ترمنځ په ملي اوالي ټینګار وکړ او د افغانستان پر وړاندې د وسلوالو مخالفینو او همدارنګه د سیمې د یو شمیر هیوادونو د استخباراتي کړیو هلې ځلې وغندلې. دوی ویل مخالفینو په دې وروستیو کې له بل هر وخت څخه زیات د افغانستان پر ضد حملو ته زور ورکړی او اوس د دې وخت را رسېدلی چې د هیواد دینی عالمان او عام خلک د امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي. د ننګرهار ولایت د دینی عالمانو د شورا غړي مولوي عبدالظاهر حقانی په دې اړه وویل:
دا ډېر افسوس خبره چې زموږ او تاسو اولادونه کومه هغه وجه کېږي او زموږ د وطن د معصوم بچانو وجه هم ځان د پاره حلال او روان دي. نن دا وفرغلی چې موږ دا عمل باید تقدیر کړو او د خپل د ملي پولیسو او د ملي اردو او د نورو امنیتي اردوانو او د ټول دولت سره تر څنګ ودرېږو او خپل ولس ته اجازه ورکړو.
د دینی عالمانو دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې لسو میاشتو راهیسې د هیواد په شمالي او ختیځو ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو ترڅنګ ځینو نورو وسلوالو ډلو هم فعالیتونه زیات کړي دي. د دینی عالمانو د کندوز ښار او د ننګرهار ولایت سرحدي ولسوالیو ته اشاره وکړه او وویل چې مخالفینو په دې سیمو کې پر خلکو هیڅ ډول رحم نه دی کړی. دوی دا هم وویل هر ډله چې د سیمې د ځینو هیوادونو د استخباراتي کړیو په لمسونه او ملاتړ په افغانستان کې ناامني خپروي او خلک وژني د اسلام له دایرې وتلي او پر ضد باید غبرګون وښودل شي. د افغانستان د دینی عالمانو د شورا لخوا د دې غونډې په پای کې یو پریکړلیک هم خپور شو. دا پریکړلیک د دینی عالم محمد عباس لخوا ولستل شو چې په یوې برخه کې داسې راغلی وو:
موږ دینی عالمان او د جماعتونو خطیبان په هیواد کې د پردیو لاسوهنې او همدارنګ د هر ډول تروریستي ډلو اعمال چې د افغانستان د جمهوري دولت پر ضد کوي د اسلام خلاف ګڼو او په کلکه سره غندو.
دینی عالمانو دا هم وویل افغانستان یو اسلامي هیواد دی، اسلامي اصول پکې نافذ دي او هیڅ ته به اجازه ور نه کړی چې د اسلام له نامه څخه په ګټه اخیستنې په دې هیواد کې د سولې د ټینګښت او پرمختګ مخه ونیسي. دا لومړی ځل نه دی چې افغان دینی عالمان د خپل هیواد پر ضد د وسلوالو مخالفینو بریدونه غندي او د هیواد د امنیتي ځواکونو ملاتړ څرګندوي، بلکې په خاطر دې هم په اکثر ولایتونو کې ورته غونډې جوړې شوې، هر ډول تروریستي اعمال پکې غندل شوي او له امنیتي ځواکونو سره ملاتړ پکې ښودل شوی دی. خو د افغان دولت وسلوالو مخالفینو د دې ډول غونډو پروا نه ده کړې او خپلو حملو ته زور ورکړی دی.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
د کونړ ولایت د خاص کونړ ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې په تیر پسرلي وړ کې د کونړ سیند زیات مزکیو د ویالو سربندونه وړي دي چې لامل یې د منی کښتونه سوځیدل او کچرته حکومت ورته د سربندونو په جوړولو کې زر کار پایل نه کړي نو دوی نشي کولای چې د غنمو کرکیله وکړي. په دې اړه به نور تفصیل د روح الله انوري نه واورو.
په کونړ کې خاص کونړ د ډېرې زراعتي او حاصل ورکوونکې ځمکه درلودونکې ولسوالۍ ده چې د خلکو په وینا کې چیرته یې شاړو ځمکو ته ویلې وویستل شي نو دوی کولی شي چې د کونړ ولایت سربیره نورو سیمو ته هم غله دانه ورکړي. له څه مودې را په دې خوا کرهڼیزو او د سیند په غاړه پرتو ځمکو او کلیو ته یې سیند مخامخ شوی چې د کورونو تر څنګ یې ترې ډېرې آباد ځمکې او د ویلو سربندونه هم وړي او په راتلونکي کې نور ځایونه هم د سیند ګواښ سره مخ دي. د خاص کونړ ولسوالۍ یو تن قومي مشروای سیند ورته ډیر ځینونه اړولې دي.
ملک حکیم الدین د کونړ ولایت اوسیدونکی ما منګ باندې تقریبا دوه میاشتې درې میاشتې مخکې سیند راغلی و. په هغې کې کوزی مکمل د صاحبزادګانو کلی د منځه لاړ، ور دوه جوماتونه یې شهیدان کړل، یوې لیسا د جنکو د منځه ویوړله، یوه والده چې تقریبا شل زره جریبه ځمکه دا پې پرته ده که چیرته دغه استنادي دیوال ونه شي نو لږ ورځې دي چې د را روان ټیم ته دغه واله هم د منځه ویسي. په منځ کې د خاص کونړ ولسوالۍ په للمه پاتې شي.
ملک تاوس خان وایي کونړ سیندي کرهڼیزې ځمکې ویلې او سربندونه بوړي چې په وجه په پاتو زمکو ولار کښتونه هم وسوځیدل.
ټول ولایت کې خاص کونړ ولسوالي و زراعتي ولسوالي ده، زمونږ فصلونه وسو، زمونږ زمکې شړې پاتې شوې، او آینده مو په دې امید چې زمونږ زمکې به شړې پاتې کېږي، ځکه زمونږ سربند ولې زمونږ والد سیند نه یو متر جګه ده، دا د ولس په هېڅ قسم همکارۍ باندې نشي کېدلی چې تر څو پورې دولت د دې خلکو سره همکار وي.
مولوی عطاالله وایي خاص کونړ دومره ځمکه لري چې که چیرته ورته پام وشي زړې ویلی بیا ورغول شي او للمي ځمکو ته یې نوې ویلی وویستل شي، نو د کونړ تر څنګ به نورو خلکو ته هم غله دانه ورسوي.
دا ټول کونړ خو بیا خاص کر د خیبر نه کته خلک د دې جواران فصل دا لوګی شول وسول. زمونږ ولسوالي یو زراعتي ولسوالي ده، بلکې د ټول کونړ د پاره خود کفاله که چېرته د دې صحیح کفالت وکړی شي، ټول د برګي مټال نه نیولې تر چمیاری او د دغه پورې د دې ولسوالۍ نه عایشه یو باته کېږي. دا ټول ولس
خلک وایي په تیرو څوارلسو کالو کې د مرستندوی هیوادونو او ټولنو لخوا د افغانستان د آبادۍ او د افغانانو په خپلو پښو د ودرېدو په نوم په میلیاردونو ډالر مرستې اعلان شوي، خو تر اوسه پرې داسې کوم بنسټیز کار نه دی شوی چې یا پرې افغانستان په یو صنعتي یا هم په کرهنیز هیواد بدل شي. د کونړ والی وحیدالله کلیمزی ډاډ ورکوي چې د خاص کونړ خلکو د شته ستونزو د هواري دپاره به زیات کوښښ وکړي.
که په هر شکل دا اشکال وي، که د نظام نه وي، که د حکومت بودیجې نه وي، که د مرستندوی نه وي، دو مشکلاتو ته به انشاءالله مو رسیدګي کو.
د خاص کونړ خلک په داسې حال کې د ځمکو د خړوبولو د اوبو له کمی شکایت کوي چې تیره ورځ ولسمشر غنی په خپلو خبرو کې وویل چې افغانستان هر کال د 3 میلیارد ډالرو په اندازه غله دانه واردوي، او دې کوښښ کوي چې په راتلونکو 4 کالو کې د هیواد له اوبو څخه پوره ګټه پورته کړي او افغانستان د غلې په صادرونکي هیواد بدل کړي.
په کندهار کې د کندهار د غورک ولسوالۍ د روانو جګړو له امله لسګونو کورنیو خپل کورونه پریښي او د کندهار ښار ته راکډه شوي. که څه هم دولت له دغو کورنیو سره مرسته نه ده کړې، خو یو ملي سوداګر د پنجشنبې په ورځ په شاوخوا 40 کورنیو 40 قلمه خوراکي او غیر خوراکي مواد وویشل. محمد صادق رښتینی له کندهاره تفصیل راکوي.
د کندهار په غورک ولسوالۍ کې د تیرې ویونی رئیسې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د دې جګړو له امله یو شمیر کورنۍ مجبورې سوي چې خپل کورونه پرېږدي او د ژوندي پاتې کېدو لپاره کندهار ښار ته راکډه سي. دغه کورنۍ د کندهار ښار د منزل باغ د کومندو او میرویس مینې په سیمو کې ځای پر ځای سوي دي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. که څه هم دولت له دغه کورنیو سره مرسته نه ده کړې، خو یو ملي سوداګر د پنجشنبې په ورځ پر شاوخوا 40 کورنیو 40 رقمه خوراکي او غیر خوراکي مواد وبېشل.
هغه نور کوچنیان مو په پښو باندې ایله کړل، دا بله شپه یې په لارې کړې وه، دا بومې شپې ته د کندهار ښار ته راورسېدل. شیانمیانو ګرد هلته پاتې دي، نو بس هغه یوه غړ کچن کاجي وه، دغه کاجي به واغوستي وه.
دولت سره په تماس کې شو او د مجلون د ریاست سره د یونیسیار سره دیسل چې هغوی څه امکانات په غدرو د هغه
د حکمت شادمن خیریه بنیاد استازی عبدالسمیع غیرتمل ازادي راډیو ته وویل چې په مرسته سو موادو کې خوراکي د پوشاک ناستي او د کېدو لپاره توشکي او توسان شامل دي.
د همدغه اساس باندې تقریبا 40 قلمه شان چې د ولګېته څخه نیولې در چپلکو در کوربچو در
په عینې وخت کې د کډوالو او راستنېدونکو چارو ریاست وایي چې د غورک ولسوالۍ بې ځای سوو کورنیو تر دې مهاله دوی ته مراجعه نه ده کړې او نه یې هم مرسته غوښتې. د دې ریاست مشر محمد اعظم نوابي وایي چې د کندهار والي ډاکټر همایون عزیزي په هدایت ډېر ژر د بیړنیو مرستو کمیټه جوړوي تر څو په همکاري د موسساتو او مرستندوی ادارو څخه مرستې جذب او د هغوی اړتیاوې پوره سي.
لنډ تصمیم په دې کې ونیوئ چې دغه راتلونکې دغه یکشنبه نه ده، په دغه یکشنبه وایي زموږ اضطراري غونډه راغواړو، په دې کې ټول هغه موسسات د دغه موسسات چې په کندهار کې دي د مهاجرو بې ځای سو دپاره کومکونه کوي هغه سره راټولېږو، د دې د هغو باندې خبرې کوو.
د غورک تر څنګ کندهار ته د هلمند د شمالي ولسوالیو څخه هم شاوخوا 8000 کورنۍ راکډوالي سوي چې دا مهال بیړنیو مرستو ته اړتیا لري.
ویجا
جبرنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د بزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
دوستانو زموږه غلا اساده رادیو ناوړی مخکې لدې نه چې یو کله زرغګونه ډرامې او د ډرامې پر موضوع بحث ته ورشو باید یادونه وکړو چې نن په بحث کې را سره د ولسمشر د ځوانانو په چارو کې د ولسمشر سلاکار شمیم کټوازی میلمه دی. خو لومړی پام وکړئ د مهمو خبرونو سرټکو ته. د امریکا ولسمشر اعلان کړی چې د 2014 کال تر پایه به د دې هیواد 9900 سرتیری او د 2018 کال تر پایه به 5500 سرتیری په افغانستان کې پاتې شي. بلخوا ولسمشر اشرف غنی په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت په اړه د دې هیواد د ولسمشر د وروستۍ پریکړې هرکلی کړی. ریچارډ وولسن به د امریکا لخوا د افغانستان او پاکستان لپاره د ځانګړي استازي په توګه دنده فایل کړي. تاکل شوی دا چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د زیمبابوې ملي ټیم سره د 500 ورنوي ورسنې لوبه ترسره کړي. یو افغان پوځي افسر چې تیر میاشت په امریکا کې د روزنې په یو پروګرام کې د ګډون پر مهال ځان پټ کړی وو د مونټانا په ایالت کې د پولیسو لخوا نیول شوی دی. د ملګرو ملتونو د اټومي فعالیتونو څارونکي د اروایي ایران پر وخت د خپلو پخوانیو اټومي فعالیتونو په اړه معلومات ورسره شریک کړي. او د اوکراین له څلورو نورو هیوادونو سره د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د غیر دایمي غړو یوه چوکۍ ترلاسه کړه. دوستانو د دې خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې کتلی شئ. اوس هم راځو یو کلی زرغګونو ډرامې ته. خو له یاده مه باسئ چې وروسته د ډرامې پر موضوع په بحث کې را سره د ځوانانو په چارو کې د ولسمشر سلاکار شمیم کټوازی میلمه دی. فایل له ډرامې نه کوو یو کلیز زرغګونه.
یو کلی زرغګونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې ګل محمد پوسو چې دلاور خان د خپل مطلب د پاره پیسې په پور ورکړي وي. اوس راځي واورو دا ډله چې په غیر قانوني ډول بهر ته روانه شوي چیرې رسیږي او څه ورپېښېږي.
ماشومان مخکې کېدل واخلئ چې ځنګل ځناور مو راګیر دی کې تابه زر راځئ.
رحمان غګور خو اوریدل کیږي. زه خو ډیر سخت ډارېږم. دا څومره بې سره او بې پایه ځنګل دی. د جهر خدای وروره
کوم هم اوس کوم ځناور گیر کې د خلاصون لارې بوم نشته. څومره ډیر ساړه دي. دینا چې دومره ډیرې خبرې کوي له قدم هم راغټ کوي. او ډیرې خبرې مه کوئ چې ځناور اکثره په غږ پسې ځي. د بدن په بوی پسې لاړ نه شي. سمه ده غږ به نه کوو. خو علم ګله یاره تا مونږ ته د دې لارو په هکله هېڅ هم نه وویلي چې دومره خطرناکه او اوږدې لارې به په پښو ووهو. تاسو خپل عقل نه لرئ. ما خو نه و درته ویلي چې په تیاره کې بوزم.
الو ورشي
الو څه ته ګورې ویښ ګورې لیوان مخه نیولې ده. لیوان خو په ډله برید کوي. اسینه چې مونږه بری خیر خیر کړې الو ولا خلاصې کوي زر ورشي.
ته ولې مختره ورځې الم ګله. اوف زما خو لا یخ لاسونه درد کوي.
زه در پسې درځم.
الو
وصله دې و چې پاڼه نه کوم ما را پسې راوونه وځي. الو ورشي
عزیزه راکا غټنګ راکا وخلا دبل ډنګ زه راځم.
دلې و ما پسې ته ویږي.
ورې نو کوم بار څه وله.
خاورې دې شي لیوانه یې کړم.
راځې لورې، ولې داسې بې حوصلې شوې؟ څه بچې، ته کالي ومینځه، اوبه زه تودوم.
نه بیبي ترورې، جامې دومره نه دي او تم ښه نه یې. زمري ته وایم ورته ودرېږي او لرګي ور واچوي.
زمری د کلا مخکې و، زه به ورته غږ کوم.
هو، مخکې د ماشومانو سره غږ و.
زمریه زویه، وا زمریه، راځه زویه کور ته چې په کار مې.
زه ځم حشمته، زما پر ځای عبید ونیسه. څه دې ویل مورې؟
زمریه، تا تر اوسه خپل کمیس نه دی اغوستی.
ناروغه به شې، په یو سیر پیرانې کې ګرځې. مورې، کرکټ مو کوو خو بیا وایې چې جامې دې خیرنې کړې.
ښه ښه، ولاکه ملامت شې. ورشه سماوات ته ورو ورو یو لرګی ور واچوه چې بیا مړ نه شي. ورځ لاړه.
مورې، کله دومره مات لرګي شته؟ دا خو
هغه تبر واخله، لږ مات که.
زه کله لرګي ماته واشم؟ کاش مې ګل ماما تر نه وتلی، ټول کارونه یې په ما کوئ.
زویه، په زخمونو مې مالګې مه دوړوه. کاشکې زما خبره منلې وای، څه غم به مې و. تېره شپه تر سهاره مې ګډوډ خوبونه ولیدل.
وی بیبي ترورې، هغه مرتبانونو باندې به مر راغلی وي.
هو لورې، همدې لپاره راغلم، ټول مرتبانونه به پسخانې ته یوسم.
تبر چېرته ده؟ دا دی پیدا مې که.
پام کوه چې ځان ژوبل نه کې.
بیبي ترورې، ملنګ څه ویل چې سهار وخته راغلی و؟
هو رښتیا، خبره مې پاتې شوه. ما فکر وکړ چې د ګل ماما د احوال به یې راوړی وي، خو هغه مربا و اچار پسې راغلی و.
وی نو ته خو یې بیا وانه خیستل؟
د هغه پاو نیم پاو په کار نه و لورې. ویل یې هر څومره مربا و اچار چې جوړوی په ما یې خرڅ کوي.
وی نو تا بیا ورته څه ویل؟
ما څه ورته ونه ویل بچی. ما ویل ودرېږه چې ته څه پکې وایې، او که په ښه بیه یې واخلي خو دا به ډېره ښه وي. د دروازې د ډېر ټک ټک نه به بېغمه شو بچی.
ترورې، دا خبره خو ماته هم ښه ښکاري. وی دا څنګه دوړې راوالوتې؟
الا نازې لورې،
هلو، ستا تر اوسه زړه ته نه لوېدل؟
نه، اوس چې تا وویل یقین مې راغی. خو ګوره، ټوکې خو به نه کوې؟
نه، ټوکې به ویلې کوم. داسې ښکاري چې د احمد رور مې بخت خلاص شوی. څنګه غلی شوې پلوشې؟
ته رښتیا راباندې وایې، ما ته دا خبره عجیبه ښکاري. نو احمد په رښتیا خپله کوژدنه خوشې کوي؟
هو، کله چې خسر ولور پرې زیات کړ، احمد لالا مې هم ضد وکړ چې زه هم لور نه غواړم.
اوس خو زه نور ستا لیدو ته هم نشم درتلی. نو زما نوم یې بیا ولې یادوه ګلالۍ؟ اوس خو زه نور ستا لیدو ته هم نشم درتلی. نو زما نوم یې بیا ولې یادوه ګلالۍ؟
خو همدا ته به یې خوښه شوې یې که نه؟ اوس ډېر چرتونه مه وهه
ګلالۍ. له دې خبرو چې بیخي تېر شو ښه دی. زما نازنینې ته خوا بدېږي، د هغې کم وخت څه ګناه وه.
مور او پلار مې ډېر کوښښ وکړه چې احمد لالا له دې خبرې تېر شي، وی نه منل. خدا خبرې پرېږده، اوس دا ووایه چې که په مرکه در شو لالا مې منې که نه؟
غلی شه، زه څه پوهېږم. خو
څه پر دې خبرې چرت وهې چې د لالا مې یو لاس نشته؟
نه، مور او پلار به مې څه ووایې، نه پوهېږمه.
کور کې هم پر همدې خبرې چرت وهې چې سید کاکا به څه ووایې؟
چې لاس یې نشته، دا خو عیب نه دی.
ښه، خو ځینو خلکو ته خو دا ډېر لوی عیب ښکاري. حق قدر کاکا خو ولور ځکه دوه برابره کړ. وی هغه دې ګل پرې او نازنین هم راغللې.
ګلالۍ، نازنین څنګه خړه پړه ده بیچاره؟
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ګل پرې، منګاړې ځای ځای ډکوه چې ځو، دا ګودر دې دوی ته پاتې وي.
نازنینې، دومره غوسه مه کوه، ولې به ګودر موږ ته پاتې وي؟
نازنینې صبر، زه دا منګی لږ ومینځم.
خیر دی، مه په قهر کېږه، د دې جنکیو څه ګناه ده؟ په دوی دې غوسه مه سړوه.
څه وکړم نو، لاسونه یې ښکل کړم. راغه دی یو سلام ور بک
نازنینې خور که زه پوهیږم چې زما د پلوشې په لیدو خفه شوې
نه زه تاسې څه کوم خفه نه یم څه خبره ده
راځه ګلالۍ وایم چې ځو
زه م نه وایم چې پاتې شئ ځئ ورکې شئ
دا ښه کار نه دی نازنینې هر څه که کیږي د خپل پلار د لاسه به دې کیږي نازنینې دا څه کوې
ولې مې په زخمونو مالګه اچوئ احمد ویلي چې پلوشې راته وغواړئ
دی که د پلوشې او ګلالۍ څه ګناه ده خور کوي خدای ته صبر وکړه که د پلار هغوی باندې دومره ظلم نه وای کړی نن به تا باندې هم دا ظلم نه وای شوی
کاشکې به پلار د چا خبرې اورېدلی
همدلته د دېونو شاته خپله ستوماني وباسئ تر هغې به موټر هم راشي
راځه عزیزه دې تیګې ته به ډډه ووهو ډېر خفګان مه کوه
هغه لک مې سره سترګو نه لرې کېږي له هغه بېچاره سره به څه شوي وي
کره خبره ده چې څه به ورسره شوي وي زخمي مو د هماغه ځناورو په خوله کې پرېښود
تر ډېره ځایه چې ما یې د چغو غږ اورېده
مې یاده وه عزیزه وروره زړه مې له دنیا بد شو نه پوهېږم چې مونږ سره به څه وشي
والا خدای مو دې له بلاغونه وساتي
خدای مو دې نه شرموي ډېرو راته وویل چې مه ځئ خو د چا مې ونه منله
او ګل ماما ده شپې مو ډېرې وتې کورنۍ به مو د ټېلیفونونو په تمه ناستې وي او مونږ لا په دښتو او ځنګلونو کې سرګردان ګرځو
د اروپا په سفر چې وځئ یا د کور غم مه کوئ هغوی فکر کوي چې دوی په مزو چرچو سر دي او مونږ یې هېر کړي یو
کور کې مې نارینه هم نشته یو لس کلن وراره ته مې د ښځو ډک کور ورپاتې شو
اوس به د ورخه تېرې دي خو خدای دې وکړي چې ژوند دې ورسېږو
خدای دې خیر کړي
خو په دې سړي مې هېڅ اعتبار نشته عزیزه
هله تیار شو هله هله لکه چې موټر را ورسېد پاڅه بیړه وکړئ بیړه وکړئ شابه چې له موټره پاتې نه شئ ګورې موټر چاته نه ودرېږي ښه
یو خو تا ټوله لار بختر نیولې ولې کړي
غلی شه عزیزه
ګورې
کهنم دلته به دې پرېږدي
همداسې بې رحمه انسان خو دی
هله زر شئ زر شئ همدا آخري موټر دی نور د موټر لاره نه ده پاتې
خدایه بیا به مونږ سا بندې شي
کلمه به مو وایو وروره د موټر سر ته ور تېر شه نور هم کسان پاتې دي
نور نو چېرته لاړ شم د پښې ځای هم نشته
شور مه کوئ هلی ماشومان به غېږ کې ونیسئ دومره ځای نشته چې هغوی هم ودرېږي که نه نه هر څوک چې پاتې شو پاتې به وي
عزیزه دا څنګه کار وشو خو ورشه د علنګل سره د مخ سیټ کې دوه کسه کینی
دا دې کوزیګ
نه 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 ما تر دې ته ځای نشته حرکت کو حرکت ته ورته حرکت ته ځه ځه
لا ورو کې موټر ودرو
علنګل صبر وکړه علنګل عزیز پاتې شو
علنګل
د ازادي راډیو خبروونکو د خبرونې په پاتې برخه کې زما یوسف زدران سلامونه او نیکی هیلې ومني په دې هیله چې روغ او جوړوي موږ له ډرامې وروسته په دې خبرونه کې د څو نوي رئیس د ځوانانو په ستونزو په تیره بیا بهرنیو هیوادونو ته داغوی په تېښتې بحثونه لرو دا چې دا ځوانان کوم ستونزو مجبوره کړي په دې اړه مو خبرې کړي خو په ټوله کې افغان حکومت له دې ستونزو څومره خبر او ورته د حل څه لارې چارې لري په دې اړه نن د ځوانانو لپاره د جمهور رئیس له سلاکار شمیم کټوازی سره خبرې کوو ښاغلی کټوازی صاحب ډېر زیات زموږ سټوډیو ته خیر راغلی ستړي مشي
مانا نه کور ودان لو یو بخونکو خدای په نامو د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هلی
وعلیکم السلام ډیر زیات مهرباني ګران اوریدونکو د تل په څیر په خبرونه کې ستاسو نظرونه او پوښتنې هم مخلو کولای شي سره هم د اوس په 0992235540 بل شمیره 0923255 شمیره اړیکه ونیسي اما لمړی د کټوازی په لور خغله کټوازی سه مونږ تاسو ډراما زمونږ سره واوري دا څونی رئیس پام دې خبرې کوو. ځوانان له ګڼو ستونزو سره مخ دي، دوی خارج ته مخه کړې ده چې تختې. په ټوله کې افغان حکومت له دې ستونزو څومره خبر دی؟ په داسې حال کې چې شکایتونه په دې برخه کې ورځ تر بلې په ډېرېدو دي.
مخکې له دې چې د افغانستان د نوی حکومت د ولسمشر اشرف غني په مشرۍ باندې جوړ شي، دوه کاله مخکې تر دې دا حالت چې داخلي سیاسونه او خارجي سیاسونه، یا هغه څوک چې د افغانستان په هکله باندې معلومات لرلو، هغه خبرو چې په 2015 کال او یا د 2014 تر نیمه پورې په افغانستان کې ډېر بد حالت راځي. پیشبیني شوی و ځکه چې په امنیتي تړون باندې د کرزي په وخت کې په دوره کې مشکلات او امریکایانو ټولې رواني پروژې هم درولې وي او نوې پروژې خو یې بېخي نه اعلانولې. یو لک شل زره امنیتي ځواکونه د پوز د هغوی چې مستقیم هغه په جنګ کې دلته دخیل وو، او هغوی سره نوې سلاوي او مډرن پوز د هغه هغوی ټول یو لک شل زره پوز یو دم وتل وو. پروژې ټولې درېدل وي، کله چې یو لک شل زره پوز ووځي او پروژې ودرېږي، امنیتي ستونزې هم دلته رامنځته کېدلې او اقتصادي حالت هم خرابېدلو. نو دا پیشبیني له مخکې له سوې وه، او دې حکومت دا دې حالت چمتووالی نیولی و. نړیوالو او له دولته بهر سیاسونو دا فکر کول چې تر دې به هم حالت ډېر خراب وي، حتی شپږ ولایته به سکوت کوي، ولایته به سکوت کوي، څنګه به کېږي؟ خو د خدای په فضل سره د ولسمشر په صحیح رهبرۍ سره دا حالت تر یوه اندازه کنټرول شو، او ډېر لږ وخت کې، یعنی تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې هغه ژمنې چې بېرته امنیتي تړون امضا سو له امریکا سره او له نړیوالې ټولنې سره حالات بېرته سم شوي دي، نرمال شوي دي، نو هغه ژمنې چې کومې کړې تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې اقتصادي حالت او امنیتي حالت دواړه سمېږي.
تاسو انشاءالله په دې اړه خوشبینه یې، په همدې امید. په ټوله کې دا ستونزې چې نن سبا ځوانان لري، تاسو هم د یو ځوان پیس په همدې برخه کې مشاور یې، کار کوي، جمهوري ریاست څومره آګاه دی، څومره له دې درده خبر دی؟
د جمهور ریاست جمهور رئیس د ځوانانو په برخه کې لاول اګه او خبرو هغه لاول دا ویلو چې تر 75% پورې لمر سره د کمپاین په وخت کې ځمنې کړي چې تر 75% پورې به ځوانان په دې نظام کې ځما په نظام حکومت کې شاملېږي، او په غو ځمنه درېدل هم دا اوس نوې مقرري شوې تر 75% لوړې مقرري کړې دي. مکمل له ټولو ستونزو د ځوانانو څخه خبر یو، او هغه په هغه اندازه امکانات او لږو امکاناتو ډېر کار خسته دی، ان شاء الله کار وکړي.
هم تاسو سره خبرې کوم، ام اوریدونکو خلو لمړی اوریدونکو رفیع الله د زمنګ سره لزابل نه اړیکې نیولې. ډیر په خیر راغلی، مهرباني خپل نظر یا پوښتنه کولای.
مننه کوم، سلامونه نیږدې تاسو ته. ګرام ته د مينې د اوریدونکو د زابل ولایت د ارغنده د لسلې د شګن د ټلیفون د شپې باندې زمينه در پرګې.
مهرباني
لنیو راځم. مې له محترمه تاسو په ګرامه کې هم اوریدل، او تاسو هم وایا ځوانان د افغانستان ځوانان څنګه مشکلات سره بهرنیو دولتونو ته ځي ښکارونه، نو دغه څنګه به ټول حکومت په خبر د ټول چارواکو په څنګه په دې عمل کېږي د دې ښکارونه افغانان ځوانان وژغوري تر څو یا یوجا پاسپورت یا همدلته خپل وطن
د هلار چار څه دی؟ په همدې اړه خبرې کوو له جمهور رئیس سلاکار سره، او یو بل اردن کې هم اخلو. مهرباني تاسو د کوم ځای نه اړیکه نیولې، او لطفا خپل نظر یا پوښتنه. بلې بلې اړیکه مو زموږ سره وصل ده. مهرباني دا اوریدون کې خبرې نه کوي. خغلی کټوازی صاحب نبی الله لزابل نه مغه ورستي حالات اشاره وکړه. ټوله کې افغان حکومت تاسو ویل جراتلونکو شپږ میاشتو کې شاید دا بیا ډیر اوریدون کې یو ژمنه وګڼي چې تاسو له خلکو سره کوي، څه داسې لارې چارې تاسو عملاً تر لاس لاندې نیولې وي، هغه څه دي؟
په راتلونکو شپږو میاشتو کې ولې حالات سمېږي؟ موږ په څو برخو کې لګیا یو، خو د سولې په برخه کې کارونه ټینګ روان دي، خبرې روانې دي، یو او دوم په امنیتي ځواکونو باندې کار روان دي. زموږ وایي ځواک به ان شاء الله تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې ایمای 15 جنگي هلیکوپټري ولري، او ځینې نورې تیاری به ولري چې له روسیې سره خبرې روانې دي، او هغوی ژمنه کړې ده حتی امکان لري چې موږ ځینې تیاری په قیمت باندې واخلو. امریکا متحده ایالاتو مرسته کوي نو زموږ په وځ په خو باندې دریزه او زمي پراتلو کې موږ له سړیا واچ په ګټه اخستلو سره زموږ امنیتي ځواکونه په مهم نقطو کې ځای ځای کېږي د امنیت برخه کې په غو حساب باندې موږ کار کوو او د کار په برخه کې چې ځوانان خارج ته ځي د کار په برخه کې موږ ولسمشر له سعودي عربستان او له امام متحده عرب امارات او قطر نه 200,000 نفر د سکل لیبر او سیالته خارج ته لاس دی غوښمنه یا خسته
دی یک لاس تاسو خبري او بیا خو عبدالغفار اخلو لمړی لوګر نه اړیکې نیولې مهرباني عبدالغفار ستړی مې شیخ پرونی ته بخیر راغلی ستاسو اړیکو زموږ سره
وشه مهرباني خلاصو من متا نیکې ډیر احترامات وړاندې کوم
وعليكم السلام مهرباني
خاروره مخدوم چې هغه د افغانان څخه د بدر خار په سر دی یو کوم د بل مخه کاچاک باندې دا وره د افغانستان دولت بلکل کوم سره قرارداد نه کوي چې افغانان مطلب هغه د لاس خو په اسانه خو په اسانه سعودت باندې ولر څنګه درته کوم سره قرارداد کوي په اسانه باندې شي دې بدبرای دغه بربادي سره مونږ ته ډېر نه مخلاص شي کاچاک لرنه به خښ شي
خیر ستاسو نظر د پدې اړه د افغان حکومت پالیسی څه ده په همدې برخه کې زمونږ سره د جمهور رئیس سلاکار دی د بوای یو بل اردن کې هم اخلو د چې د کوم ځای نه اړیکنی ولی او نوم یې څه دی خپل بزان معرفي کوي مهرباني بلې وصل ده مهرباني وعليكم السلام کوم ځای نه اړیکنی ولی مهرباني مهرباني څه وویل غواړي بلې خدا اوردون کوم خبرې نه کوي عبدالغفار لوګر نو هغه امغه موضوع ته اشاره کړی تاسو پر خبرې کولې مهرباني کټوځي چې هغه موضوع
به فکر کوم خلک ټول د ځوانان چې خارج ته ولې تختي او یا بیکاری د لږه موضوع سره اکثره دغه کله پښتني کوي نو دلته به یو څه توضیحات ورکو افغان دولت موږ دوه دولت ځوانان د لیل روچ هغه له بیکاری له ستونزو سره مخامخ دي یو چې زده کړې کړي دي او یو چې نه دي کړي هغه څه چې څوک چې زده کړې کمی دي یا نه دي کړي هغه د پر ولسمشر سعودي عرب او متحده عرب امارات او قطر څخه د 200,000 نفر ژمنه خصیص کلی بریانیته په غو باندې کار روان د عملی چې ډیر ضربه دا پروسه شروع شي او د غو لپاره ځینې شرایط غو وزکړي د په غوښ موږ کار روان کړه د کار مور جمعي وزارت او د ځوانانو مینیت او معرفت وزارت غو ته لنډماله کورسونه جوړوي غو ته یو څه اسناد او ټریننګ ورته ورکوي او دغه باید یو څه اسناد ولري چې ټول د کار ورته پیدا شي او بلد شي نو 200,000 نفر موږ دغه غو ته قانوني ډول لګو سې زر به دا کار شروع شي د ټریننګ علاقه سیستم به د لیډ زر روان شي او ورسته سي پرغيزه هغه په سي دي تر 200,000 پر یو بل مشکل دا ده چې د حالات نستر ګنوس په ولا چې دلته اقتصادي او امنیتي وضعیت دواړه خراب شوی دي کله چې په وطن کې اقتصادي او امنیتي وضعیت دواړه خراب شي او د لمخوا پیش بنې شوی و دي حکومت لاله صدا کار نه ده سوی نو دا تمیو دا کار به کېدل هغه ځوانان فرار کوي مجبور دي فرار وکړي یو ځکه چې امنیت نه اقتصادي مشکلات فرار وکوي یو مشکل د برخه کې موږ لرو چې په لارې باندې غوي ته په کاچاکی لارو باندې ځایغه په لارې وژل کیږي په بو کې غر کیږي نو زموږ غوښتنه ده چې دا کار مکوي کچېری روغ رسیدل او سلامت رسیدل یورپي وادو ته هغه خپل په اقتصادي ماجرو بدلیدل بیا دمر ستونز نه ولاتې ژوندګین ته دغه ځخوا او غوي ته د زده کړو زمينه مال تطریوا د برابرې د لو کاریم کول یوازې دغه برخه کې موږ دغه ستونز سره مخامخ چې هغه قانوني شکل نه دی بغیر قانوني شکل په لار کې تشتیو کې په سمندرونو کې غرکیږي او ځل کېږي نو زموږ غوښتنه ترې ده چې صبر وکوي د اغان څوک چې زده کړي نه لري په 200,000 پورې کې شاید دا زیات شي د وسنوې ژمنه سوي د زیات په قانوني ډول خارج ته ولګو او هغه ځوانان چې تحصیل یې کړی دی یو غو دي لپاره وسنوي مقرري وګینو دی ولسمشر اشرف غني ژمنه کړې او هغه عملي کړې د ریاست جمهوریت ورسې ادارې مو ته وسل دی غو مقرري شروع شوی دی تقریبا 15% د اوس په کې ځوانان دي په کابینه کې په تاریخ کې موږ دومره ځوانان نه لرل په والیانو کې په تاریخ کې موږ دومره ځوانان نه لرل په رئیسانو کې په مینانو کې د پانتنو رئیسانو اوس خوست ورڅ پکتیا پکتیکا غزنی او وردګ ټول ځوانان رئیسان مقرر شوی دي وړ کسان مقرر شوی دي په امنیت ملي درې سره مینان دي ځوانان مقرر شوی دي اکثره ځای ته والیانو خوست ولایت پکتیا ولایت دی پرا ولایت دی لوګر ولایت اکثره ځوانان مقرر شوی دي
په دې اړه شاید شکایتونه هم وي اما یو اردن کې اخلو چې هغه څه وایي مهرباني تاسو وګورئ چې منتظر پات شوي مهرباني وعليكم السلام
مهرباني تاسو ټول همکارانو ته د راستي ازادي ټول اوریدونکو ته بالخصوص هغه مسافرونه چې له افغانستان نه بهر دي ټولو ته زما سلامونه.
وعلیکم السلام.
ځوانان په باره کې سره کوم چې دا څنګه مهاجرت ته اړ کېږي دغه ټولې بدبختۍ زمونږ همدغه د چارواکو د وجې نه دي. هغه ځوانان دي چې حتی پوهنتون یې خلاص کړی، ډېر ځوانان دي چې د دولسم سیم نه خلاص کېږي، وروسته زمینه ورته برابره نه ده. هغه ځوانان دي چې هغه د کار زمینه هېڅ دوی دغه کېږي نه. دوی د دې په اړه باندې چې یو شي ځوانان څنګه مهاجران کېږي، ځوانانو نه خطه مهاجران تو پرېږده چې استفادې خلک کار نور په دغه چینو لسوالۍ او په کوټو لسوالۍ او په دې منطقو کښې د دایش دغه هغه ورته راپورته کېږي، حتی چې ورسره حلاله یا بله نخره ورباندې کړه. نو دا څنګه حکومت دی چې د دې ځوانانو مخه نه شي نیولی، د دې ځوانانو ته زمینه نه شي برابرولی د دې په باره کښې چې مهاجر نه شي دغه ته بل دغه کډې نور ملکونو ته چې روانې دي ټول فساد په همدغو کښې دی. دغه زمونږ امنیتي دغه هم خرابه کړی وو همدغه ځوانانو د وجې ټول خبره دغه ځوان
ستاسو نظر وو که څه هم که توزی صاحب مخکې په دې اړه خبرې وکړې چې حکومت څه پلان لري، بیا به هم درته ووایي دا چې حالات داسې شوي دي د ده په وینا چې پخوا نه هم داسې اټکل کېدو. که توزی صاحب دا چې هغه خلک اروپا ته روان دي، تاسو ویلې چې په غیر مسونه لارو ځي دا ښه لار نه ده، بدیل څه شی دی؟ تاسو څه بدیل ورته لرئ؟ ځینې هېوادونه د تعلیمي لارو چارو نه خپل ځوانان بهرنیو هېوادونو ته لېږي او ورڅخه غوښتنه کوي چې ځینې خلک قبول کړي. افغان حکومت
مګر په سکل لیبر خبره مې درته وکوله چې موږ هغو هېوادو ته سعودي عرب قطر او اماراتو ته ځي، ولې یوروپ ځینې نورو هېوادو ته موږ یوازې تر اوسه پورې د برسونو په برخه کې کار کړی دی، تر پخوا برسونه زیات شوي دي او لا به زیات شي. افغان حکومت په خپله باندې هم دې ته ژمن ده چې له خپلو امکاناتو نه کار واخلي او یوروپ هېوادو ته امریکا ته چین ته زموږ فارغین ولګي د برسونو په برخه کې. او په دې برخه کې رئیس جمهور له اوله په دې لګیا ده، په دې فکر ده چې موږ دلته دومره فارغین لرو چې دلته اوس په دې امنیتي شرایطو کې ورته کار ټولو ته نسو پیدا کولی، یعنې په ژر کې نسو پیدا کولی په یو کال کې په یو نیم کال کې. نو دا باید موږ خارج ته ولګو او هلته کار ترې واخلو، هلته هم زده کړې کوي، هم له خارج ماحولو سره بلدېږي، هم ذهن او فکر د هغوی جوړېږي او د کار زمینه ورته برابرېږي. نو له نورو هېوادو سره هم لګیا ده، له یوروپ هېوادو سره او اسیایي هېوادو خصوصا عربو هېوادو سره، خو تاسې پنه په ځینو عربو هېوادو کې مشکلات جوړ دي، هلته جنګ ده، ناامني ده، یوازې دا څو هېوادونه دي او له هغوی سره تقریبا قرارداد شوی ده. نو رئیس جمهور په دې برخه کې لګیا ده چې موږ یوروپ هېوادو ته قانوني ډول باندې نه یوازې په برسونو زده کړو دپاره بلکې کار ته هم خلک ولګو.
د تېر یو کال رئیس ممکن دا پروژه پیل شوې ده، وبخې څومره ځوانان شاید انتقال شوي وي یا لېږدول شوي، زمینه ورته بره شوي؟ تاسو د ټرېننګ خبره وکړه، دا ټرېننګ هم شاید تر اوسه پورې عملا نه وي پیل شوی، دا ټرېننګ به کله پیل کېږي؟
دا پروژه غټه پروژه ده او یوازې د افغانستان حکومت په لاس کې نه ده، هغه څوک چې دا سکل لیبر زموږ قبلوي د هغوی ایاتان دلته راغلي دي، د هغوی پلاوي راغلي دي، دلته لیدنې کړي دي، هغوی غوښتنې کړي دي، مثلا الکترونیکي تذکره یو غوښتنه کړې چې دا باید تاسې د تذکرې ولرئ چې د هغوی ټول معلومات په یو تذکره کښې په یو چپ کښې راجستر وي او زموږ دپاره اسانه وي. پاسپورټ د هغوی لس کاله ډېر وخت ولري، لس کلن یا مشکل کښې ورسره مخامخ کېږو. متاسفانه مخکې زموږ سفارتونه نه وو پاله، اوس سفارتونه هم په خارج کښې ورته پاله شوي دي، هغوی یعنې وو خو کار یې نه کول، هغه وظیفه یو هغه صحیح سرته نه رسوله، اوس یې رسوي هغه وظیفه. نو پاسپورټ ورته لس کلن شوی ده، دا کار وسو، د هغوی باید زده کړې درلودلې وای، هغسې ادارې کښې نه قبلولو، باید د هغوی تیوریک زده کړې، یعنې یو څه یې ویلي وای، درس یې ویلی وای په هر برخه کښې، مسلکي نجار او مسلکي ویرینکار او مستري او بل هر څوک چې وو، هغه باید یوه اندازه زده کړې کړې وای او یو سرټیفیکیټ یو اسناد یې لرلی. دا غوښتنې وکړې، اوس موږ په دغه برخه کښې لګیا یو کار عمر اجتماعي وزارت د ځوانانو مینت او معرف وزارت په ګډه باندې لګیا دي چې هغوی ته د زده کړو دا پروګرام جوړ کړي. دا حتمي یو څه وخت نیسي، هغوی غوښتنه نه موږ اول نه وو خبر کله چې هغوی دا غوښتنې وکړې، په دې اوس موږ لګیا یو او دا زده
کړې
شرایط تیاروو، ځکه دا لږ نفر نه دي، تر دوه لکه نفر پورې دي، دغو دپاره ډېر لوی پروګرام جوړېدل دي. د افغانستان په دا اوسنۍ امنیتي او اقتصادي وضع کښې یو څه وخت نیسي، خو ډېر به نه نیسي انشاءالله، د زده کړو وخت به وي، د هغوی ته ټرېننګ ورکولو وخت به وي ډېر ځل پیل.
د خپرونې وخت هم پای ته رسېږي، ګڼ اورېدونکي او ګڼ خلک په دې برخه کښې ناامیده شوي دي، څنګه هیلې ورکولی شي؟ دوی باید څنګه هیله من واوسېږي؟
زما له ټولو ځوانانو نه یو غوښتنه دا ده چې هیله مند واوسئ، او دا ولسمشر موږ تاسو ولسمشر کړه د ځوانانو ولسمشر ده هغه رقم ولسمشر چې موږ وخت چټو پکای نه عالم سړی تجربه کار سړی پاک سړی د نړیوالو په ژبه پوسی هغه څوک ولسمشر ده که چیرې د په ځای بل څوک وای د دینه بل ډیر مشکل وای هر ځوان باید د نظام ملاتړ وکړي د دې نظام بدیل نسته کار څوک راځي هغه به د دین ډیر خراب حالت به راځي نور نو د دې نظام ملاتړ وکړي تاسو هر یو مسولیت لري تاسو باید خپل فکری او بدني قوه په کار واچوي د خپل ځان باوجود یو بل ځوانم له چپولارو له معتادی له ترګری له دغه نه راوګرځوي او کار وکړي په دې واد کې یوازې د حکومت کې وظیفه نه دی په دې کې چې دلته زراعت شته دلته په مادن برخه کې پروګرامونه روان دي چې ډېر زر کار شروع شي د صنعت په برخه کې متاسفانه موږ داخلي اقتصادي تقریبا بهر ته وتښتېدلو تللي دي هغوی ځوانانو غلطي وکوله نو په دریو سره برخو کې پروګرامونه روان دي ته کار پیدا کیږي حتمي پیدا کیږي خو باید دوی هم یو څه احساس ولري او امیدواره واوسي
خیر اوسې ستاسو سره خبرې خوږې وي زموږ د خپرونه دلته پای ته رسیږي نور نشو کولی له تاسو سره بحث وکړو او دا چې اوریدونکو نظرونه شریک کړو د خپل نظرونو مهرباني تل تاسو کولی شئ 0 او 0